افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل سوې. په لومړۍ نیم ساعته خبري مجله سره ده د دیارلسو او نویم لمریز کال وروستۍ سهارنۍ خبري مجله ده. په خبري راپورونو کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 9 د مارچ 6. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیر سره د سولې پر مسله خبرې وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 122,000 څخه زیات کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. د تهران په یوه هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه له کړاوونو ډکه ده. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیر رویا رحمانی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دغه لار چې ورباندې ګام اخلو نه سیده ده او نه هم آسانه. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استادو ترمنځ د 5 پړاو خبرو 14 ورځې دوام وکړ. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازی زمیر کابلوف ویلي چې نن چهارشنبه په 2 ورځني سفر واشنگټن ته ځي او له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره سوي د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګاوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 122,000 زیات هغه کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون په یو راپور کې وویل وروستیو سیلابونو په ټول افغانستان کې شاوخوا 13 کسان مړه کړي او 13 تنه نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې یادونه کړې چې په کندهار او هرات ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو ارزونه پای ته رسېدلې او په فراه، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار او زابل کې چې د راپور په وینا پکې 250,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا لري ارزونه روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه راپور زیاتوي چې په 2 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 4,840 کورونه هم ویجاړ کړي او 3,500 زیات نور یې زیانمن کړي دي. طالبان وایي چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې اسیر سوي 850 افغان حکومتي سرتیري خوشي کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې د بادغیس په بالامرغاب کې د سخت نښتو په نتیجه کې 850 امنیتي سرتیري د طالبانو لخوا نیول سوي چې د خوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. خو د سه‌شنبې په ماښام د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دغه سرتیري د دوی د مشرتابه په امر خوشي سوي دي. دفاع وزارت تر اوسه د دغو سرتیرو د خوشي کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لوی لار چې یوه شپه او ورځ تړل سوې وه بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل سخت طوفان او واورې شوېدو دوی اړ کړل چې د سالنګ لوی لار د ټرافیکو پر مخ وتړي. ښاغلی حبیبي وویل چې اوس دغه لار بیرته پرانیستل سوې خو نوموړي هغو موټر چلوونکو ته چې پر دې لار تګ راتګ کوي سپارښتنه وکړه چې په احتیاط له سالنګونو تیر سي. زموږ جدي سپارښتنه ده چې موټر چلوونکي دي په ورو سرعت حرکت وکړي، باید چې چاین او ځنځیر ولري، د انټي فریز یا د کنګل کېدو ضد اوبه دي ولري، یوه اندازه اضافي تیل د ځان سره په موټر کې وساتي او له یو بل څخه دي نه مخکې کېږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس د نوروز په درشل کې پر دې لار د خلکو د سفر ګڼګوڼي او په عین حال کې طوفاني وضعیت او د سالنګ درنې واورې ته په پام سره وویل چې په سږني ژمي کې تر اوسه پر سالنګونو د سفر پر مهال خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. چارواکي ویل پیښې د الوتکې ټوله سورلۍ ژغورل سوې ده. د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې مشر پیر حسین کولیوند وایي چې د الوتکې پرون سه شنبه ماښام هغه وخت اور واخیست چې د ناستې پر مهال یې ټایرونه په سمه توګه نو پرانیستل سوي. د نوموړو په وینا د دې فوکر سل ډوله مسافر وړونکې الوتکې ټولې سل سپرلۍ له مرګ ژوبلې پرته ژغورل سوي. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد سره کتلی دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې سرګی شویګو بشر الاسد ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام سپارلی دی. په دې اړه چې دا پیغام څه و جزئیات نه دي ورکول سوي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې شویګو او اسد د سه شنبې په ورځ د نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې او د کړکیچونو له پای ته رسېدو وروسته د منځني ختیځ پر امنیت په خپلو کې خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو همداراز یادونه کړې چې د هیواد په ملاتړ یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پام وړ بریاوې ترلاسه سوي دي. روسیا او ایران په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم له مهمو ملاتړو هیوادونو څخه دي. امریکا په مشرۍ غربي هیوادونه بیا د اسد د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د وینزویلا لپاره د امریکا استازی وایي چې متحد ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټورې او واقعي خبرې اترې کړې دي. خو ایلیوت ابرامز زیاته کړې چې دواړه هیوادونه تر اوسه هم د وینزویلا د کړکیچ د هواري پر څرنګوالي بیلابیل لیدلوري لري. ابرامز پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره په روم کې له کتنې وروسته وویل د خبرو دغه پړاو ستونزمن او په عین حال کې روښانه و. د سهار او بجې او و دقیقې کېدونکې دي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورنی کې اوري چې د کورونی چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. په بل لپور کې اوري چې روسیا وایي تمل لري امریکایي چارواکي له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې د سوي پرمختګونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې نور سلطان نظربایف له دېرش کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. دا هم اوري چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ایرانیان کارونو ته اړتیا لري نه لعنت ویلو ته. د ژوند په رنګونو کې د ظاهر شاه په واکمنۍ کې د یوه کوچي د عسکري خاطرې اوري.
هم عسکری و ورور جان یا بای پپر شارا کړی یا بای کاربین لوی دروازه کې مم پایرا کول او بمبل بیا بم سلا کوونه پاکو نه جنگ نه دا دوه کلا عسکرین کې رکل
تر اونیو بجو نور مسائل هم تعقیبو. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د نن چهار شنبه له ماښام څخه د نوروز د مراسمو لپاره لومړی درجه پوځي احضارات عملی کوي. د کورونی چارو وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت زرګونه سرتیري به په کابل او ښارونو کې د نوروز د مراسمو لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. تیر کل د نوروز پر مهال په کابل کې د سخي زیارت ته څیرمه یو ځانمرګ برید تر دیرشو زیات کسان وژلي وو. نور تفصیل له اجمل انه.
دا کال روسته ورځ ده او افغانستان په سختو امنیتی تدابیرو کې د دیار لسوات نوی هجری شمسی کال لومړی ورځی یا نوروز ته هر کله وی. افغان چارواکی وی د پولیسو، ملی اردو او ملی امنیت ځواکونه له یو بل سره په همغږۍ توظیف شوی چې د نوروز په ورځ د هر ډول ناوړه پیښو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا چهار شنبه د ورځې لمخام څخه به د نوروز د مراسمو د امنیت لپاره په ټول افغانستان کې لومړنۍ درجه نظامی احضارات عملی شي.
ما در مسئله مشترک با وزارت دفاع ملی و امنیت ملی
نصرت رحیمی وایي موږ د دفاع وزارت او د ملی امنیت لریاست سره په شریکه د خپل هیوادوالو د بهتر امنیت او خوندیتوب لپاره له ټولو هغه امکاناتو چې لروي کار اخلو. ټول پولیس چې د امن نظم په برخه کې کار کوي په مرکز او ولایتونو کې به توظیف وي. که دقیقې ووایو شمیر به یې زرګونو کسانو ته ورسیږي. د تیر کال د نوروز د جشن پر مهال د کابل په لویدیځ کې یو ځان وژونکی برید وشو چې تقریبا 10 کسانی ووجل او تر 15 شپیتو تنو زیات نورې ټپیان کړل. دا برید د سخی زیارت ته نږدې چې د نوروز د جشن یوه مهمه سیمه ده تر سره شو. هغه مهال د داعش وسلوال ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. خو د کورنیو چارو وزارت وایي سږ کال به د افغانستان په شیعه میشتو سیمو کې د نوروز په ورځ د امنیت پر ټینګښت په ځانګړي ډول تمرکز وشي.
ما یک طرزالعمل به خاطر تامین امنیت
نصرت رحیمي وایي موږ د شیعه میشتو سیمو د بهتر امنیت د ټینګولو لپاره د ملي امنیت د ریاست او د دفاع وزارت او زموږ له اپراتیفي برخو سره په شریکه یو کړنلاره جوړه کړې ده. دې کړنلارې تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ناکام شول. نوروز هر کال په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، جلال آباد او نورو ولایتونو په ښارونو کې په ځانګړي مراسمو لمانځل کیږي. د نوروز تر ټولو لوی جشن په افغانستان کې په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې د پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د لویو ښارونو په هر ګوټ کې به امنیتي تدابیر له پخوا زیات وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان امنیتي چارواکي به نن په یوه ګډه خبري غونډه کې د نوروز په مناسبت د خپلو امنیتي تدابیرو جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
د نوروز په تړاو مو د امنیتي تدابیرو په اړه راپور له اجمل ان واورید. روسیه وایي تمه لري امریکایي چارواکي له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې د سویو پرمختګونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي واشنگټن ته تر تګ مخکې کړې ده. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي تمه کوي چې امریکایي چارواکي ور د طالبانو له استازو سره د وروستیو تماسونو او خبرو په اړه معلومات شریک کړي. ښاغلي کابلوف د روسیې تاس خبري آژانس ته سهشنبه وویل چې د چهارشنبه په دوه ورځني سفر واشنگټن ته ځي او ډاډلی چې امریکایي لوری به ورته د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه کې ترسره شوې د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو دغه پنځم پړاو خبرې له 1400 ورځو وروسته د تیرې سیشن به پورس پای ته ورسېدې. دواړو لورو په دې خبرو کې پرمختګ خبره کړې خو ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا القاعده یا نورې ترهګرې ډلې پر امریکا د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي د دغو خبرو د بحث دوه مهم مسایل یاد شوي دي. د دغه خبرو لپاره دوه مخکې ښاغلي خلیل زاد د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په 13 فبروري میاشت کې د ترکیې په پلازمینه انقره کې کتلی و. له هغې مخکې دوی دواړو د تیر کال په ډسمبر کې په موسکو کې سره لیدلی و. ښاغلي کابلوف تاس خبري آژانس ته ویلي چې واشنگټن د همدې لپاره ځي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د نویو پرمختګونو له جزئیاتو خبر شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمه ییز مهم لوبغاړي په توګه موسکو په دې وروستیو کې ډېر فعال شوی دی. څه کم یوه نیمه میاشت مخکې د دلوي د میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په ګډون د یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. که څه هم د افغانستان حکومت پر دغې غونډې انتقاد کړی و او هغې د سولې د بهیر د پرمختګ د بېلارې کولو هڅه بللې وه، خو د دې غونډې برخوالو دغه غونډه بریالۍ بللې وه. د غونډې په پای کې په 9 مادو کې یو پریکړه لیک هم صادر شوی و چې د نورو مواردو تر څنګ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالبانو د مشرانو د نومونو پر ایستلو پکې ټینګار شوی دی. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف داسې مهال له امریکایي چارواکو څخه له طالبانو سره د سولې په ترسره کړو خبرو کې د پرمختګونو په اړه د نورو جزئیاتو د شریکولو غوښتنه کوي چې په پام کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو استازي د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې بیا په قطر کې خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
Stars and Stripes رسمانه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې یو وخت لمن وو چې ورسره له ولسکلونو جګړې به د سولې اتل شي او بیا به په انتخاباتو کې بریالی شي، د طالبانو د سرزوري له عملی د هلال لا سور کړي. د ورسپانې په وینا د شاغلي غنی یو شمیر رقیبانو له طالبانو سره په لوړه کچه ملاقاتونه کړي او امریکایي چارواکو هم له اونیو راهیسې د تړلیو دروازو شاته د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. ستارز اینڈ سټرایپس لیکي دی وضعیت ولسمشر غنی نه هیلای کړي او د خپل ملي امنیت سلاکار حمدالله محب لاري پر امریکایي چارواکو انتقاد کړی دی. شاغلی محب تیرونی له امریکا څخه د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړ چې د سولې له خبرو د کابل حکومت منصبی کوي. د ورسپانې په باور محب چې په متحد ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده لرله وروسته تر روسیو انتقادونو له امریکایي چارواکو سره په راتلونکي کې له تماسونو منع شوی دی. ورسپانې لیکي چې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ له تبصرې کولو ډډه وکړه. په دې مطلب کې د ویلسن تحقیقاتي مرکز د څېړونکي مایکل کوګلمن په وینا راغلی دی چې د محب له غوسې ډکې خبرې د سولې له بهیره د کابل د حکومت له بهر پاتېدو څخه د مایوسۍ څرګندونه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې په خپرونه کې بیا د افغان خبریال سلطان محمد خیرخوا مړینه په سختو ټکیو غندل شوې ده. دغه ټولنې په دې لیکنه کې له چارواکو غوښتي دي چې د دې پیښې تحقیقات وکړي او په افغانستان کې د خبریالانو د حفاظت لپاره هلې ځلې پیاوړې کړي. خیرخوا په خوست کې د یو شخصي تلویزیون خبریال وو او لوی رادیو سره کار کاوه. د دې جمعې په ورځ د خوست په ښار کې وسلوالو وویشت چې بیا یې د همدې ورځ په ماښام له اخیستو ټپونو سا ورکړه. داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. تېره اونۍ په هلمند کې هم د خبریال نثار احمد احمدي د وژلو هڅه وشوه خو احمدي ټپي شو. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې په وینا په 2013 کال کې په افغانستان کې لږ تر لږه 13 خبریالان وژل شوي دي.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 15 ولایتونو او د هندوانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې. سیف الله ساحل د زابل له شاجوی څخه په خپل سنس کې لیکلي باید د سولې لپاره په نوي کال کې اوربند وسي ځکه چې اوربند د سولې لپاره خورا اهمیت لري. نظم الله صافي له کونړ لیکلي هیله دا نوی کال د افغانستان لپاره د سولې او امن څخه ډک وي. حمید الله وطنوال د اورزګان له چورې ولسوالۍ لیکلي د اورزګان کندهار لویه لار بنده ده. د ټولو ولسوالیو لارې د مرکز ترین کوټ سره له کلونو راهیسې بندې دي. چارواکي توجه نه کوي. موږ هم انسانان او د دې خاورې بچیان یو. ازادي راډیو د ستونزه تر چارواکو پورې ورسوي. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمیس کې لیکلي په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو بارانونو ځینې کسان زیانمن کړي باید چې مرستې ورسره وسي. شفیع الله افغان لیکلي د هلمند څخه مې نظر دا دی چې امریکا او محب وروستي جنجالونه د اشرف غني د تاریخي تګلارې کمزوري په نښه کوي. جاوید افغان له بټیکوټ څخه لیکلي موږ له لوړپوړو چارواکو هیله کوو چې د چاردې سړک پوخ کړي. موږ یې له ډیرو کړاوونو سره مخامخ کړي یو. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د زده کوونکو لپاره د نوي نصاب کتابونه هیڅ نسته. ټول زاړه چاپ کتابونه کاروي. هغه هم شکېدلی دي چې هیڅ ډول استفاده ورڅخه نسي کېدی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 15 ولایتونو او هندوانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې. د دې کمیسیون رئیس وویل چې دوی هڅه کوي د پاتې ولایتونو پایلې هم ژر تر ژره اعلان کړي. وصل وسال کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبې په ورځ د غور، بلخ، پکتیکا، هرات او بادغیس د شند اهل هنود او سکانو د اوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی په کابل کې به خبري ناستې ته وویل د دغه ولایتونو د پایلو په تطبیقولو کې له پوره امانتدارۍ او بیطرفۍ څخه کار اخیستل شوی دی. اغلی نورستانی دا شنوول چې د ولسی جرګې تیر انتخابات له درغلیو او ستونزو څخه ډکول.
انتخاباتي گذشته ای خو
بد مرغه تیر انتخابات خنول ستونزې پکې زیاتې وې. پراخې درغلې پکې وشوې. شفافیت پکې نه و او حق اقدار ته نه دی سپارل شوی. د ویلو د چې د غور له ولایته محمد ابراهیم ملک زاده، عطا محمد دهقانپور، کرام الدین رضازاده، ګلزمان نایب، فاطمه کوهستانی او رقیه نایل او د بلخ له ولایته غلام عباس ابراهیم زاده، احمد شاه رمضان، رئیس عبدالخالق سیفورا نیازی، فوزیه حمیدی او برخنا ربی پا په ترتیب سره د دغو ولایتونو د خلکو د استازو په توګه ولسی جرګې ته لار موندلې ده. د محمد ابراهیم ملک زاده نوم د غور ولایت په ورستی لیست کې په داسې حال کې تر سترګو کیږي چې نوموړی څو ورځې مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او تر اوسه یې پر ځای بل کس نه دی پیژندل شوی. میرمن نورستانی وویل چې محمد میرزا کټوازی، نادرخان کټوازی، خالد اسد او سوریا اکبری د پکتیکا له ولایته او حبیب الرحمن پدرام، محمد رضا وطن دوست، عمر نسیم مجددی، حاجی محمد صادق قادری، غلام فاروق مجرو، استاد حمیدالله حنیف، منور شاه بهادری، حاجی شاه پوپل، سید عظیم رضایی، حاجی نذیر احمد حنفی، الحاج غلام فاروق نظری، سید طه صادق، رحیمه جامی، مسعوده کروخی، ناهید احمدی فرید، سیمین بارکزی او شهلا غوسی د هرات له ولایت ولسی جرګې ته بریالي شوه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس همدا شنویل چې زیاودین اکازی، عبدالبصیر عثماني، علیشان نائب زاده او فریده بیگزاد له بادغیس او نریندر سنگ خلیسا د اهل هنود او سکانو لوزی ولسی جرګې ته بریالي شوه دي. د ویلو ده چې د دې ولایت په نهایی پایلو کې نویو سیرو وکالت تلار پیدا کړی ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو رئیس زهره بیان شینواری ویل چې د شپږو نورو ولایتونو پایلې هم تر کار لاندې دي او ژر د انتخابات خپلواک کمیسیون ته به واستول شي. د کندهار ولایت او د کوچیانو حوزه تر سیرونو لاندې ده، د هلمند تر حقوقي تحلیل لاندې ده او د کندوز، پکتیا، میدان وردګ، تخار، بغلان او ننګرهار د کمیشنرانو پریکړو ته چمتو دي او ډېر ژر به د پاتې مراحلو لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ولیږل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د 13 ولایتونو وروستۍ انتخاباتي پایلې اعلان کړې او د غور، بلخ، هرات، پکتیکا او بادغیس ولایتونو د وروستیو پایلو له اعلان سره شمیر 23 ولایتونو ته ورسید، خو د 13 پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لا نه دي وروستۍ شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. نور سلطان نظربایف له نږدې دیش کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشری له څوکۍ استعفا وکړه. نظربایف ویلي چې له ولسمشری تر استعفا وروسته به د واکمن ګوند د مشر او د خپل هیواد ملي امنیت شورا د رئیس په توګه پاتې سي. اروپایي ټولنې د قزاقستان او سیمې د ثبات لپاره د نظربایف هڅې ستایلې دي. نور تفصیل یې له اجمل انت خبري.
درې لسیزې کار او واک او بلاخره ګوښه کېدل. نور سلطان نظربایف له 9 کلنۍ څخه د قزاقستان د حکومت مشري کوله. نوموړی چې اوس 80 کاله عمر لري، د پخواني شوروي اتحاد له نړېدو وروسته یې د دې هیواد د لومړي رهبر په توګه د 1990 میلادي کال د اپریل په 24 نیټه کار پیل کړی و. نظربایف د سې شنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې بلاخره یې د استعفا ستونزمنه پرېکړه کړې ده. نظربایف وایي سږ کال مې د هیواد د مشر په توګه د کاري دورې 1.5 کلیسه ده. ما د خپلو ویاړلو خلکو لخوا دا ستر ویاړ درلود چې د خپلواک قزاقستان لومړنی رهبر اوسم. نن به قسیم توقیبایف د قزاقستان د موقت ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په دې ترتیب ټاکل شوی چې په دې هیواد کې به په 2000 میلادي کال کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. ویل کېږي چې د نور سلطان نظربایف لخوا د استعفا ناڅاپي اعلان په قزاقستان او نړۍ کې ډېر خلک حیران کړي. اروپایي ټولنې د نظربایف له دې اعلان وروسته نوموړی ستایلی او د سولې، ثبات، امنیت او اصلاحاتو لپاره یې د نوموړي هڅې مهمې بللي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ویلي د نظربایف د ولسمشرۍ پر مهال قزاقستان په سیمه او نړۍ کې د یو ښه همکار په توګه پاتې شو. د قزاقستان ولسمشری دفتر وایي نور سلطان نظربایف د دې هیواد د ولسمشری له څوکۍ څخه د ګوښه کېدو پریکړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم شریکه کړې ده او زیاته کړې چې دواړو مشرانو منلې چې خپلو کې به راتلونکي کې هم اړیکې ساتي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ د پوتین او نظربایف ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړې خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. نور سلطان نظربایف په قزاقستان کې د مشرتابه د اوږدې مودې له کبله د بشري حقونو او سیاسي فعالانو له انتقادونو سره مخ و. اوس هم دا انتقادونه شته چې د قزاقستان د ملي امنیت د شورا د مشرتابه څوکۍ چې نظربایف ته ورکول کېږي ډېر واکونه لري او نوموړی به لا هم په پریکړو کې مهم رول ولري. نظربایف یو واده کړی او د داریګا، دیناره او الیه په نومونو درې لوڼې لري.
ومردل چې نور سلطان نظربایف له نږدې دېرش کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. په افغانستان کې د سهار اووه بجې او څلورویشت دقیقې دغه راز شل ثانیې دي. بله مسله دا ده چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ایرانیان کارونو ته اړتیا لري نه لعنت ویلو ته. براین هوک دغه څرګندونې د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې کړي دي. حسن روحانی پر ایرانیانو غږ کړی چې د هیواد د ناوړه اقتصادي وضعیت ملامتي دي پر هغو هیوادونو واچوي چې دغه حالت یې په دغه هیواد کې رامنځته کړی دی. تفصیل له نوریاس نورینه په یو راپور کې اوري.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ویلي چې د دې پر ځای چې ایرانیان د ایران د ناوړه اقتصادي وضعیت په خاطر دې ته وهڅوي چې متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو ته لعنت ووایي، ایرانیانو ته د کارونه او شغلونه ایجاد کړي. ښاغلي هوک نن په یو ټویټري پیغام کې دغه څرګندونې د ښاغلي روحانی د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړې دي. روحانی د دوشنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې د ایران ناوړه اقتصادي وضعیت په پام سره له ایرانیانو غوښتي چې متحدو ایالاتونو، اسرائیل او سعودي عربستان ته د لعنت ووایي چې دغه وضعیت رامنځته کړی دی. داسې ښکاري چې روحانی د دې هڅه کړې وه چې په دې څرګندونو سره هغه انتقادونه ځواب کړي چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د متحدو ایالتونو تر وتلو وروسته پر تهران د واشنگټن د بندیزونو د بیرته لګېدو سره د دې هیواد د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د هغه پر حکومت زیات شوی دی. هوک ویل روحانی د اعلانات ویلو او جادو له لارې د خپل اقتصادي کمزورتیا ملامتي پر نورو نه اچوي. هغه زیاته کړه چې د ایران خلک د اعلانات ویلو پر ځای کارونه غواړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي له دې مخکې هم د ایراني جګپوړو چارواکو د ورته څرګندونو په وړاندې کله ناکله عکس العمل ښودلی دی. روحانی په 2010 کال کې د ولسمشر په توګه د بیا غوره کېدو په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د ایران اقتصاد ته به وده ورکوي او پر متحدو ایالاتونو هم تور پورې کړی و چې غواړي دا هیواد تر خپل نفوذ لاندې راولي. امریکایي چارواکو په کراتو کراتو دا خبره کړې چې د بندیزونو له بیا جاري کېدو یې هدف دا نه دی چې د ایران د خلکو ژوند سخت شي، بلکې غواړي د دې هیواد پر نظام فشار راوړي چې د اټومي تړون په اړه له سره خبرو ته کښېني.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
د ازادۍ رادیو نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله اوري. تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسائل هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه له کړاوونو ډکه ده. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحماني سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په 400 ولایتونو کې تر 122,000 زیات هغه کسانې معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. طالبان وای د بدغیس په بلمرغاب کې اسیر سیوی اته 50 افغان حکومتي سرتیری خوشی کړی دي. د سالنګ لوی لار چې یو شپه اورس تړل سوی و بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل سو. تهران په میرآباد هوایی ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره کتلي. د وینزویلا لپاره د امریکا استازی وایي چې متحده ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټورې او واقعي خبرې اترې کړې دي.
دا ژوند رنگونه
نمره ته وایې
نوم حاجي محمد جان
پخوا مسته کار کوو
پخوا هم دا کوچا مالدار
نور څه کار دی نه دی
نه نور څه کار بیا ځایر وخت کې عسکر وم په لچرخي کې
څو کال د عسکري وکړه جنگو
نه نه مو پکې هیڅ جنگو لس روپۍ دې میاشتې راکولې عسکر وروره درس او تعلیم او جنگو نو هیڅ
بیغم عسکری مو کړی
بیغم عسکری و وروره جان یا به پپر شار اکړه یا به یو کربین لوی دروازه کې مم پایرا کول او بمبل بیا بم سلا کوټو نه پاکو نه جنگ نه دا دوه کال عسکرین تیر کړ
دی خې داس دینه دا کړ
نه 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 و په کال کې مرمۍ لرلې چې څو مرمۍ ماغه ودا خو نن د کړ جنگ نه چا بنم
تمره ماش درکو
لاس پی دې میاست بیرسته شل
ادم بس کېدلې
غیره کوله کروانه را کوله ډوډۍ را کوله پنځه وخته ولې نه کېدلې خوراک راک
څنګه استاد ما وختي ورو عسکری کې کنه
تعلیم هم کاوه عسکری ونه دی خاوري خدمت دو کال پچکی دو کال چې پرسه به ترخیص را
له ترخیص ورسره به څه وکړو
له ترخیص ورسره ځکه را له کوچانو خپل مزګه کې نور نه ځکه خپل کاروبار کوم کوچ
د رسمي کار خې لک عسکری کنه د سیاست کار کوچی تو برما او د
شری غوښ کې دی زهر پچای او ورور دو کال پچکی دی وطن خدمت هم کې به کار نه لر د هیڅ کار نه سره لر ځکه خپل غریبي کول آزاد چا پچا جنگ نه کوو نه جنگ
دغه وخت د دې وخت نه خاص فرق ستاله پاره څه ده
هغه وخت نو دا زبره لوي چې په پروت نه جنگ نه جنجال اوس اته چې موږ وخت
نو څنګه کې دی چې برتاغه سیام منشي
خدای دې امن راولي خدای دې مسلمانان سره جوړ کړي یو ورونه یو د افغانستان خد نرمي چې نه دي کاس کړم چې کول پچکی اسکار زته نو جنگ دې موږ وخت جنگ نه زهر شاو کې جنگ جنگ نه ده کړی نو دا درځم چې دوه کال ما تیر کړی ما جنگ نه ده
دویمه سهارنی خبری مجله مصطفی صدیقی نووري
میرا بلې